تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاس په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشاین ان سه شنبه د 2018 کال د مارچ میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د کب د میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیبیم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکی او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د نیو ساوت ویلز ایالت د افغانانو ټولنه هر کال د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت افغانانو ته بلنه ورکوي د روژه ماتې لپاره، ترڅو په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. ما په همدې اړه د دغې ټولنې له مشر نادر اعظمي سره یو لنډه مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خپره کړو. یو مرکه مې د میلبورن پوهنتون له استاد ډاکټر نورشا کاموال سره ترسره کړې چې تاسو به یې د نن ورځې په خپرونه کې واورئ. یو رپورټ د استرالیا د ګمرک د قوانینو په اړه لرو. رحیم الدین راخیل یو رپورټ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه راستولی دی. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. طالبان وایي د پاکستان په هوایی بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په لبنان کې بند پاتې استرالیان د ټیکټونو له لوړو بیو شکایت لري. او مکسیکو ښار د فوټبال د تر ټولو لوی ټولګي نړیوال ریکارډ جوړ کړ. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. طالبان وایي د پاکستان په هوایی بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې پاکستان تیره شپه په کابل او ننګرهار ولایتونو کې هوایی بریدونه ترسره کړي دي. طالبان وایي پاکستان د تیرې شپې په بریدونو کې په کابل کې د روغ دو کسانو یو روغتون په نښه کړی دی. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه برید په سیمه ییز وخت د شپې شاوخوا 9 بجې په روغتون کې شوی او تر دې دمه د مړو شمیر 400 کسانو ته رسیدلی، په داسې حال کې چې شاوخوا 250 کسان ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت د پاکستاني ځواکونو دا بریدونه په کلکو ټکو غندلی او دا یې د نړیوالو اصولو ضد عمل بللی دی. خو پاکستان د اداره دوی او وایي چې په کابل او ننګرهار کې پوځي ځایونه په نښه کړي دي. چین هم د ډونالد ټرمپ له هغې غوښتنې څخه ځان لرې کړی چې غوښتي و ترڅو د هرمز تنګي د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په منځني ختیځ کې د جګړې له پیل وروسته ایران د هرمز تنګی تړلی دی. د نړۍ د تیلو بیې 40-50% پورې لوړې شوې دي، ځکه چې ایران په دې اوبو کې پر کښتیو بریدونه کړي دي. استرالیا، سویډن، بریتانیا، اروپایي ټولنې او ناتو هم د ښاغلي ټرمپ له هغې غوښتنې څخه ځان لرې کړی چې هیوادونه یې د یو نړیوال ائتلاف جوړولو ته هڅولي و ترڅو د هرمز تنګي په کنټرول کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان ویلي چې چین په دې تنګي کې له هر ډول پوځي ښکېلتیا سره لیوالتیا نه لري.
Tensions have risen in the Strait of Hormuz and its adjacent waters, disrupting the international cargo and energy trade passage and undermining regional and global peace and stability. China calls on all parties to immediately stop military operations, avoid further escalation of tensions, and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economic development.
یو شمیر هغه استرالیان چې په لبنان کې بند پاتې دي د ټکټونو د بایو له لوړوالي څخه شکایت کوي. یوه استرالیایي ښځه چې په لبنان کې بنده پاتې ده وایي ناشونې شوې چې بیرته استرالیا ته ستنه شي. ایمان نایف چې دوه کاله یې خپله کورنۍ نه وه لیدلې له جګړې یوه ورځ مخکې لبنان ته تللې او اوس هلته بنده پاتې ده. هغې ویلي چې د ټکټونو بای اوس تر $19,000 پورې لوړې شوې دي. ایمان اس پی اس عربي ته ویلي چې د بریدونو له پایلو او ویجاړۍ سره مخ کېدل ډېر دردونکي دي. ډونالد ترامپ له چین څخه غوښتي چې له شي جینګ پینګ سره خپله سرمشري زه شاوخوا یوه میاشت وځنډوي، ځکه چې هغه په منځني ختیځ کې له جګړې سره مخ دی. ټاکل شوې وه تر څو ډونالد ترامپ د مارچ په 1 بیجینګ ته د اړیکو د بیا رغولو او د دوه اړخیز سوداګریز اوربند د غځولو لپاره سفر وکړي. د یکشنبې په ورځ فاینانشل ټایمز سره په یو مرکه کې هغه وړاندیز وکړ چې کچیرې چین د هرمز تنګي د بیا پرانستلو کې مرسته ونه کړي نو هغه به ورسره سرمشریزه وځنډوي. ښاغلی ټرمپ وایي چې هغه د سفر د ځنډولو په پریکړه کې لوبې نه کوي.
We've requested that we delay it a month or so, and I'm looking forward to being with him. We have a very good relationship, but because of the war, there's no tricks to it either. It's just, it's not like, oh, gee, I'm waiting. It's very simple. We got a war going on. I think it's important that I be here. So it could be that we delay it a little bit. Not much.
پولیس موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې خپل موټر له هغو غلو څخه وساتي چې د کلی د نقلولو وسایل کاروي څو د موټر د امنیتي سیستم مخه ونیسي. په وکټوریا ایالت کې پولیس وایي چې دا وسایل هر ورځ د شاوخوا 10 موټرو د غلا لپاره کارول کیږي. د پولیسو مرستیال کمشنر باب هیل وایي موټر چلوونکي باید له خپل مستری سره د داسې قلف د لګولو په اړه مشوره وکړي چې غلو ته اجازه ورنه کړي تر څو د بیا پروګرام کولو وسیله له موټر سره ونه خلوي.
یو کین بای ای آی سپوز سیستم دټ ویل پلګ ان ټو the computer of the vehicle that will override, if you like, any attempt by an offender to access the onboard diagnostics.
د انرژي یو شنونکي خبرداري ورکوي چې استرالیا د سون توکو د زیرمو د کمښت لامل ډیر زیانمن کیدلای شي. اوس مهال استرالیا یوازې د شاوخوا 10 ورځو لپاره د پټرولو، ډیزلو او د الوتکو د سون توکو زیرمه لري او دا د نړیوال انرژي ادارې یوازنی غړی هیواد دی چې د نوي ورځو لازمی د سون توکو زیرمه نه لري. د انرژي د اقتصاد او مالی شنن انسټیټیوټ د انرژي شنونکی کیوین موریسن وایي چې استرالیا په دې برخه کې زیانمنه ده.
We've kept a stockpile to a minimum, and so we've got this double problem of dependent on oil imports at the time that we really had inadequate stockpiles, and so this is why Australia could be one of the most vulnerable in this current energy crisis.
د نیو ساوت ویلز حکومت د سون توکو د خوندیتوب لپاره یو غونډه جوړه کړې ده. لومړی وزیر کریس مینز وایي په دې مرحله کې هغه اړتیا نه ویني چې د سون توکو د خوندي کولو لپاره بیړنۍ واک وکاروي.
The public would expect us to take steps if we're in a dire situation. We're not there yet. And this is really about getting ready for the weeks ahead, given we don't know what the geopolitical conflict situation in the Persian Gulf will be or when it will be solved or stopped or ended.
په داسې حال کې چې د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ شخړې او هوایی بریدونه ورځ تر بلې پراخېږي، د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان پر افغانستان د دغه جګړې د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي کله امریکا او اسرائیل سره د ایران روانه جګړه اوږده شي، دا به د کابل او تهران ترمنځ په سوداګریزو تبادلو ناوړه اغیزه ولري. اقتصادي کارپوهان وایي ایران د افغانستان یو مهم اقتصادي شریک دی او په دغه هیواد کې هر ډول نظامي بې ثباتي به د دواړو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو ناوړه تاثیر ولري. مکسیکو ښار د فوټبال د تر ټولو لوی ټولګي نړیوال ریکارډ جوړ کړ. 9500 ګډونوالو د پلازمینې زوکالو میدان ډک کړ، ځکه چې دغه هیواد د جون میاشتې د نړیوال جام د لومړۍ لوبې کوربتوب ته تیاری نیسي. د ګینس نړیوالو ریکارډونو استازی الفریدو اریستا رویدا د دې ریکارډ تصدیق د پیخې په ترڅ کې وکړ. ساندرا لوپیز فیګورو وایي چې هغه په دې پروګرام کې له ګډون څخه خوند اخیستی دی.
Well, being part of history is always cool and it's fun. I had fun. I did things I didn't even know I could do.
Sabía que podía hacer.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.1، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 1.2، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 15، پادلیټ کې نیمه وریځ د تودوخې درجه 15، هوبارټ کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 22، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 15، په نیوکاسل ښار کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.1، په برزبن کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 9، په داروین کې باران د تودوخې لوړه درجه 1.1، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، په پېښور کې وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر یو اوی امریکایي سنټا، یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټا، او 3.50 برېټانوي پنسا. د استرالیا یو ډالر 6.50 هندۍ کلدارو او 1.98 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره وه. له ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشه. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاس. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلې چې د نن ورځې په خبرونه کې به یو مرکه تاسو ته هغه مرکه خبره کو چې ما له نادر اعظمي سره ترسره کړې ده. نادر اعظمي په نیو ساوث ویلز ایالت کې د افغانانو د ټولنې مشر ده، او د دغه ټولنې لخوا هر کال د روژې مبارکې میاشتې په 28مه شپه خلکو ته د روژه ماتي لپاره بلنه ورکول کیږي. راځئ چې له ښاغلي اعظمي سره دغه مرکه واورو. له هغه وروسته به د ملبورن پوهنتون له استاد ډاکټر نورشاه کمول سره ترسره شوې مرکه هم تاسو ته خپره شي. په نیو ساوث ویلز ایالت کې د افغانانو د ټولنې مشر ښاغلی نادر اعظمي، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د نن شپې د پروګرام په اړه معلومات شریک کړئ چې نن شپه څه ډول یو پروګرام ده او کومو کسانو ته مو بلنه ورکړې ده.
جان، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو کارکوونکو سپیس پښتو څنګه ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ته معلوم دی، د روزې د میاشتې مبارک ډېر یو پرجوش پرجمجوش میاشت ده مسلمانانو دپاره. او الحمدلله زموږ افغانان چې زموږ مسجد چې تاسو وینئ د حضرت عثمان مسجد په بلاک ټاون کې د ټولو افغانانو مشترک کور ده. نو دا پروګرام تقریبا 15 کاله کېږي چې روان دی، او په دې پروګرام کې چې موږ ځکه چې موږ په رمضان په میاشت کې زموږ ختم شروع کېږي د اول شپه، نو هر شپه کې یو سپاره وای بیا وویشتم کې قرآن عظیم شان ختم ته رسیږي. لږ پاتې کېږي، بیا موږ ټولو خپل وطنوالو ته د هر ځای چې دي هغوی ته بلنه درکوو چې راشي، او دې شپې کې موږ سره افطار هم وکړي او تراویح کې هم اشتراک کوي، او ورپسې خپل الله نه دعاګانې غواړي په دې مبارک شپه. نو دا شپه یو اسپیشل شپه ده د مسلمانانو او د افغانانو جنتري کې.
اعظمي صاحب، تقریبا څومره کسانو ته په دغه شپه کې تاسو بلنه ورکوئ او څه تیاری ورته نیسئ؟
تر یم د کومې طرف نه ورته جوړیږي او موږ تقریبا یو زر میهمانانو لپاره آمادګي لرو. د غذا لپاره یو مکمل افغاني ډیر مزهدار خوندور غذا ورته لرو او ورپسې ختم شروع کیږي ان شاء الله دعاګان دی. بیا ورپسې قراتونه دي، نعتونه دي، چاغوی ویل کیږي، داسې یو سلیبریشن غوندې کله کله د خلکو د هغه چو کمیونټی کې ښه کارونه کړی دي، د هغه په ویال هغه ستاینه هم کیږي او نور داسې نور خوندور پروګرامونه پکې دي. او په آخر کې یو ښه ډېر مزهدار قیماق چای هم موږ خلکو ته ورکوو. بیا قیام اللیل شروع کیږي، چې څوک چې پاتې کیږي نو هغوی قیام اللیل کوي. نو دا داسې وبولئ چې دا زمونږ په کال کې د مخ اختر نه مخکې یو ډېر داسې جشن غوندې خوشحالۍ ده چې موږ اختر دپاره آماده کوي.
که د افغانانو د کمیټې په اړه هم لږ معلومات شریک کړئ چې په نیو ساوت ویلز کې د افغانانو کمیټه څه وخت نه جوړه شوې او څه فعالیتونه لري؟
د افغانانو انجمن چې د افغانانو د همکاري انجمن همکاري افغانانو نیو ساوت ویلز په نامه یې دیږي، افغان کمیونټي سپورت اسوسیشن آف نیو ساوت ویلز، تقریبا 1978 کې دا وجود دار. اقل دا اقا وقت مشران چه دلتا اوسیده اقای دا بنا کرده، خدای خیر برکورده. نو اقای رئیس دا یو اجتماعی غیر انتفاعی سازمان ده، تو خلق دا باره دا اجتماعی مسائل بانده که او مذهبی او دینی مسائل خدمتون ورانده که ای. او دا تقریبا دره سلور زره تقریبا کسان منسر راجستر دیده منبر په توګه نو خپل مزایا لري. نو مونږ الحمدلله همیشه هغوی ته چې څه خدمتونه له لاسه کیږي، اجتماعي خدمتونه، دینی خدمتونه، ورته وړاندې کوو. نو دا اجتماعي سازمان څخه دغه نوم معلوم ده، د افغانانو د همکاري ټولنه. نو دا د یو مرکز د همکاري ده، ټول افغانانو دلته راځي او بل سره همکاري کوي. او په دې جامعه کې دا زمونږ تقریبا یو افغانستان کوچک ورته ورته کوچنی افغانستان غوندې زمونږ یو کور ده دلته. او جماعت لرو، الحمدلله کمیونیتی آل لرو، او هغه کورونه چې مسجد څنګ ته تازه وینې هغه ټول موږ اخیستې ده. نو زمونږ کمیونیتی الحمدلله په نیو ساوت ویلز کې ډېر قوي او ډېر خوشحاله کمیونیتی ده ماشاءالله.
اعظمي صاحب، تقریبا یو وخت ما داسې اورېدلی و چې کوم جایدادونه چې دلته د افغانانو دي ستاسو د کمیټې لخوا نه مدیریت کیږي، یو وخت 10 میلیونه ما اورېدلي و، هغه هم له ښاغلي انور منګل څخه. تقریبا زموږ جایدادونه غیر له دینه چې معنوي ارزښت لري، مادي ارزښت تقریبا څومره ده؟
ولا همداسې تاسو وایئ، هغې باندې داسې یو پرایس اچول د استیمیت ده. تاسو چې ګورئ زموږ مسجد چې جوړ شو هغه وخت کې تقریبا د دول زما 2014 کې، نو هغه وخت دا مسجد $5 million استیمیت شوی و د دې لګښت ارزښت و $5 million. نو اوس تاسو وګورئ بلډینګ خو خامخا ډېر قیمتي ده، او درې کورون چې ورسره دي هر یو تقریبا 1.5 million داسې قیمتونه لري او تعال ده ورسره. نو همدا شاوخوا چې تاسو هغه منګل ته ویلې ده between 15 to 20 million زمونږ الحمدلله اسټ شوی ده. نو دا یو په تقریبا 15 کاله زمونږ اسټ ماشاءالله ډېر مخکې تللی ده او ډېر اضافه شوی ده پکې ماشاءالله. او دا استری دا سړک چې تاسو ګورئ دا سړک دوه طرفه ټول د افغانانو ده، نور پراپرټي پته کې نشته. تقریبا سلور پراپرټي دی خو که دوه پراپرټي هغه ټول د افغانانو هغه شتمنی ده.
ډېر مننه اعظمي صاحب. ډاکټر صاحب، ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه لوریدونکو سره د خپلو زده کړو په اړه او په افغانستان کې د خپلې کاري تجربې په اړه معلومات شریک کړه.
مننه، ډیر زیات خوښ شوم مجيب جانه. زه ننګرهار کې د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم، هغه نه وروسته بیا ننګرهار ټیپ پونځي کې مې د ټیپ پونځي ویل ده، او د فراغت نه وروسته مې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې یو ابتدایي وظیفه شروع کړه د صحت عامې په برخه کې، چې مونږ د کلینیکونو او د شفاخانو نظارت کوو. زه هغه وخت کې مانیټرینګ افیسر وم. تقریبا څلور کال نروسته بیا یو سکالرشپ باندې زه استرالیا ته راغلم. په 2011 او 2012 کال کې ما په میلبورن یونیورسټي کې خپل لومړی ماستری واخیسته په اپیډیمیولوژي کې چې د عامه روغتیا د پبلک هیلت یو تخصصي برخه ده. بیا د ماستری د تکمیل وروسته بیرته وطن ته وګرځیدم او عامه روغتیا وزارت کې د صحي سیستم د تخویض رئیس په حیث باندې دنده واخیسته. تقریبا څلور کاله مې په دې وظیفه باندې کار وکړ. چې هغې نه وروسته بیا مونږ د دوا د کنټرول او د کیفیت د بهبود لپاره یو نوې اداره جوړه کړه او دې ته نېشنل میډیسن ریګولیټری اتاریټي ویلې چې اوس هغه د دوا او غذا په ملي اداره باندې بدله شوې ده. نو هغې وظیفه کې بیا زه درې کاله پاتې شوم او د کرونا په وخت کې بیا د عامې روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس وم. تقریبا دوه کاله مې هم هغې کې کار وکړ چې بالاخره بیا تیر حکومت سقوط شو او فامیل سره استرالیا ته راغلم. په جریان د دغه اخیرو درې کلونو کې ما خپل دویمه ماستری د میلبورن یونیورسټی نه واخیسته د ارزیابۍ په برخه کې. البته اوله ماستری زما هم دلته وه، په خپل هم دلته راغلم، خو دویمه ماستری بیا ما په آنلاین طریقه باندې افغانستان کې سکله د کار په جریان کې بیا مې دویمه ماستری واخیسته.
ډاکټر صاحب، کله چې تاسو په استرالیا کې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، تاسو دا چانس درلوده چې دلته پاتې شئ، تاسو ولې بیرته افغانستان ته ولاړی؟
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. زموږ د ماسترۍ پروګرام دوه کاله و. اخیر شپږ میاشتې اکثریت ملګرو په همدې باندې خپل منځو کې بحثونه کول چې پاتې کیږو زو پاتې کیږو، او بیا اخیره میاشت ډیره سخته وه ځکه ډیر ملګري زموږ پاتې شو. او زما تصمیم دا و چې زه باید لاړ شم. محدود کسان بیرته لاړل. نو په دې کې څه یو عمده او اصلي مسله دا و چې مونږ په دې پویدلو چې د دې ځې په نسبت باندې هلته مونږ ته ضرورت ډېر زیات ده. مونږ چې کله راتللو هم مونږ دا تعهد کړو د عامه روغتیا وزارت سره چې مونږ کله ماستری تکمیل کړو بیرته به راګرځو وطن ته او د خپل صحي سیستم د تقویض لپاره او د بهبود لپاره به کار کوو. نو دا پکې اولنۍ خبره وه. او سربیره پر دې زما خپل شخصي حالت او کورنۍ حالت هم داسې و چې زه باید بیرته تللی وای، ځکه زه په کورنۍ کې د کورنۍ مشر وم او غوښتل مې چې زه خپله کورنۍ د خپلې وظیفې په څنګ کې زه هغه حمایت او سپورټ کوم. الحمدلله په دې کې بیا خدای تعالی ماته ډېر غټ خیر خیر، ځکه چې ما وکولای شو هماغه د خپل وس مطابق د خپل وطن او د خپل خلکو خدمت وکړم، چې صحي سیستم د تقوی په برخه کې او د نورو ځوانو کدرونو او روغتیایي کارکوونکو په روزنه کې دې کې کار وکړم. الحمدلله په دې کې کافي لاسته راوړنې مونږ درلودلې. او بیا چې کله متاسفانه حکومت سقوط شو، نو هغه بیا داسې یو حالت و چې زما د ماشومان لپاره هم د تعلیم زمینه هلته مساعده نه وه، او ما ته خپله هم هغه رقم د کار زمینه نه وه مساعده لکه سره هم چې دلته راته مساعده وه.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلې چې تاسو د 2021 کال په وروستیو کې یو ځل بیا استرالیا ته راغلی، که له اورېدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې تاسو په استرالیا کې اوس چیرته او په کومه برخه کې کار کوي؟
مننه سلامات اوسې. کله چې زه راورسیدم د 2021 کال اخر برخه وه، یعنی په سپتمبر میاشت کې راغلم، او را رسیدو نه سمدلاسه ما د وظیفې په لټه کې سو. مختلفو ځینو ته به مې درخواستونه ورکړل او خدای فضل و ما ته درې ځینو نه بیا د وظیفې دغه راغی، پیشنهاد راغی، لکه زه د انټرویو دپاره او امتحانونو دپاره سلیکټ شوم. سپاغې درې ځینو کې یو هم د خپل میلبورن یونیورسټي وه، او هغه دوه نورې وظیفې چې وې یوه شخصي کمپنۍ او د ریسرچ او ارزیابۍ په برخه کې، او دویمه یې وه یو محلي حکومت کې لوکل ګورنمنټ کې وظیفه وه. خو ما چې درې واړه مقایسه کړو، بیا همدغه د میلبورن یونیورسټي دپاره سیده دې ته مې انټرویو ورکړه، امتحان مې ورکړه، او زه په داسې یو وظیفه کې مقرر شوم چې د یوې خوانه ما د افغانستان تجربې او افغانستان کې چې هغه کوم صحي سیستم د تقوی کارونه مونږ کړي وو د هغې د تړلو په برخه کې. مثلا دلته ځینې هیوادونه دي استرالیا ته نږدې پیسیفیک ریجن کې لکه سلمون آیلینډ او ځینې نور مملکتونه دي، د دوی مملکتونو د صحي سیستم د تقوی په برخه کې مونږ ارزیابیانې ترسره کړې، کار هم وکړو، ځینې ستراتیژیانې هم ورته جوړې کړې. خو لکه څه رقم چې خپل وطن کې کار سړي ته خوند ورکوي، او هغه رقم چې د کار سره سړي علاقه یو مینې، نو هغه رقم مینم ورباندې سي واقعیت خبرې نه ماتېدله. او همیشه به همدا فکر و چې څه رقم د خپل وطن د صحي سیستم د تقوی په برخه کې باوجود دې چې دلته ستو کار وکړو. نو بیا خو د خدای فضل و خپله د پانتون توجه هم دې خبرې ته راواوښتله چې افغانستان باید په کاري برنامو کې شامل سي، شامل هم که او دویم دا چې د زینو ډونران سره موږ خبرې وکړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د هر وخت نه زیات حمایت، سپورت او تخویت ضرورت لري. نو بیا موږ تقریبا 15 پک پروژکټونه پروژې په افغانستان کې ترسره کړې. نو زیات کار زما سي د افغانستان د روغتیایي سیستم، خصوصا د لومړنیو خدماتو د کیفیت د بهبود لپاره، د دې د تداوم لپاره، او د دې د کارکونکو د ظرفیت د لوړلون لپاره ده. په دې کې موږ د آشیانی صحی چې فیملی هیل هاوس ورته وایي، د دې مثال راوړلی سو. کله چې موږ په شروع کې کار شروع کړو، د دې تعداد اته نه یو، د دې ارزیابي موږ وکړه، پیشنهادونه ورکړه، ستراتیژي مو ورته جوړه کړه. او یونیف پی ایس یو عمده ډونر ده، دوی د وضعیت په درک کولو سره او زموږ د پیشنهاداتو په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې د شرایطو او د روغتیایي ستونزو په نظر کې نیولو سره دوی هغه تعداد 1500 ته ورسو د آشیانی صحی د کلینیکونو. نو دا زمونږ لپاره د افتخار زیاده، باوجود د سیمنګ په استرالیا کې یو د خپل وطن د خلکو لپاره او د صحی سیستم لپاره د خپل واس مطابق یو اندازه موثر تمامیدلې سو. فل حال چې اوس کومه پروژه باندې مونږ کار کوو، دا د بیسیک پکیج اف هیلث سرویسز په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو هغه اصلي برخه ده، د دې ارزیابي مونږ تر سره کوو. دا د بانک جهانی د خوانه دغه سیړنه تر سره کیږي، او زمونږ پانتون سره د بانک جهانی سره په ګډه په دی باندې او د آسیایي بانک سره په ګډه په دی باندې کار کوي چې مونږ د دغه روغتیایي خدماتو د کیفیت او د دې د تداوم لپاره کوملارې چارې په نظر کې نیولې سو، تر څو چې د آینده لپاره نورم په ښه شکل او په بهتر شکل باندې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، یو مسله خدا ده چې تاسو غواړئ د یو افغان په توګه د افغانستان صحي سیستم ته کار وکړي یا هم افغانستان ته خدمت وکړي، خو ستاسو په اند د افغانستان صحي سیستم په اوسنیو حالاتو کې څومره کار ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه دا چې یو زیات شمېر کډرونو هیواد پریښی او یو شمېر نور ممکن د هیواد د پریښودلو نیت ولري؟
دا هم ډیره پرځای او مهمه پوښتنه ده. منګو تاسو کو ګورو په افغانستان کې صحی سیستم تقریبا د جنگ نه راوتل ده، لکه سره خمسې جنگ ټولې برخې ځپلې دي، همدا رقم صحی سیستم هم ځپلې ده. او کله چې په افغانستان کې د نوې حکومت رامنځته شو، نو هغه وخت کې بيخي د صفر نه شروع شو، یو ځای ته رسیدلې، خو بیا هم د ډېر زیات ستونزې لري او ډېر مشکلات لري، خصوصا د دغه نوې تحول نه، اخیرنی تحول نه، هدف د دغه سیاسي تحول سره رامنځته شو او حکومت بدل سو. د دین وروسته د ډونرانو دغه کم سو، د ډونرانو هغه حمایت سه په خواو هغه کم سو. او سربیره پر دې بل کاردا وسو چې ډيري د سیمه وچ د امنیتی مشکلاتو د وجنه په خوا الته مثلا خدمات نه وړاندې کېدل، کلینیکونه نو صحیح کارکونکو نو هغه ته لاسرسي پیدا سو، یعنی د هغه ضرورت ډیر و چې الته باید کلینیکونه ایجاد سي، صحیح خدمات وړاندې سي او صحیح کارکونکو ورته استخدام سي. نو تاسو پوښتنه پر زید اس یو خانه مثلا د ډونرانو هغه حمایت او فند او کومکونه کونسل زکه سي دغه صحي سیستم د افغانستان سره غیر د خصوصي سکتور نه اکثریت د ډونرانو په بس پنه او په فند باندې چلیږي. تقریبا 50% د صحي خدماتو چې د عامو خلکو لپاره دي د خصوصي سکتور نه غیر د ډونرانو په فند باندې چلیږي. نو یو خانه په دې کې کمواله راغی، بل خانه داسې ضرورت زیات سو، او درېمه خبره چې تاسو ورته دقیقا اشاره وکړه، زیات کډرونه د وطن نه ووتل. نو د دې ټولو په نظر کې نیولو سره د ایجاب کې سي څومره زیات مثلا ارته کار کېدلی سي او څومره زیات مثلا ورته توجه کېدلی سي باید وسي. نو په دې برخه کې سیدا ځینې ادارې سي دي هغه ډېرې فعاله دي، لکه ما سي د یونیف پی ان واخیسته، د یونیسف. او خوشبختانه چې په شروع کې یو څه سکتګي راغله، یو میاشت لپاره ځینې ډونران خو بيخي ووتل د غینه د سیستم نه او د مملکت نه، خو بیا د یو میاشت په تیریدو باندې ورو ورو هغوی بیرته خپل کار ته ادامه ورکړه او دا مسله درک کړه چې دوی نسي کولای چې هغه څه چې مثلا په لس کالو شلو کالو کې جوړ کړي دي یو ناڅاپي هغه ودري او د صفر سره برابر کړي. نو ستونزې سته، مشکلات زیات دي، خو د هر خانه حلی زلی روان دي، کاغه افغانان بیرون دی لکه مونږ غون دی او یا په داخل کې دی ټول کوشش کوي هلی ځلې کوي ز ډیر خپل نور دسه پخوانی همکاران او ملګری پیژنم چې هغه په امریکا کې دی یا په کاناډا کې دی حتی په لندن کې دی هغه د خپل وس مطابق خپل خدمت ته ادامه ورکوي او فکر کوم چې دا یو ډیره زیاته مهمه مسله ده که څوک هر چیرې وي وغواړي خپل وطن ته خدمت وکړي هغه کولی شي او خلکو ته د خدمت مصدر ګرځېدلی شي.
ډاکټر صاحب ډیری هغه کسان چې خپل وطن پرېږدي احساس کوي چې نشي کولای په استرالیا کې په خپل مسلک کې کار وکړي یا هم په هغه مسلک کې کار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې پکې کار کاوه، ستاسو پیغام دغه سي ځوانانو ته څه ده چې استرالیا ته راځي او فکر کوي چې نشي کولای په خپل مسلک کې کار وکړي؟
مننه مجیب جانا، دا خبره دې تر اگرځي چې زمونږ استادو ذهنیت او زمونږ اساس فکر او لید لورې سره خامته ده. که چیرته زمونږ اساس ذهنیت فکر او لید لورې د سیو چې مونږ کولای شو خپل وطن ته خپل خلکو ته او حتی خپل کورنۍ ته د خدمت مزر وګرځو او خپل مسلک ته او د خپل مسلک د لارې نه خپل کار ته او خپل زکر ته ادامه ورکو، نو بیا مغه سکیږي مغه کولای شو لاس سره وړلی شو. خو که زمونږ ذهن دسی چې نیسو کولای او داسې فکر وکړو چې دا اوس یو پرمختللې مملکت ده، دا خارج ده او دلته مثلا کار نشته یا کار نه پیدا کیږي، نو بیا موږ هماغسې یو حالت کې ولیږو متاسفانه. او دا خبره زه فکر کوم دا دویمه خبره تر ډیره زیاته ځای پورې سمه نه ده، ځکه ما تاسو ته وویلې چې دا یوازې زه نه یم چې ما وکولای سو استرالیا غوندې یو پرمختللي مملکت کې یو ښه وظیفه ترلاسه کړم او خپلو خلکو ته او خپل وطن ته د خدمت مزدر وګرځم. ما غوندې نور هم داسې کسان شته چې هغه په امریکا کې، په لندن کې، په کاناډا کې دي او هغوی وکولای شول چې خپلو وظیفو ته په خپل مسلک کې ادامه ورکړي او تر خپل وس مطابق افغانستان لپاره هم خدمت وکړي. نو کوشش غواړي، زحمت غواړي، هلې ځلې غواړي، خو د دې کوشش، زحمتونه او هلو ځلو تر څنګ ډیر زیات مهم ده هغه د هر کس، د هر انسان هغه خپل ذهنیت او هغه لیدلور ډیر مهم ده چې باید هغه مونږ مثبت وساتو او مونږ د هغه منفي ذهنیتونو او ګونګوسو د تاثیر لاندې رانوسو چې مثلا مونږ په خارج کې نوس کولای شي خپل مسلک ته یا په خپل مسلک کې کار ته ادامه ورکړو.
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تاسو هم ډیر زیاته مننه، خوشاله سم.
قدرمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه مطالب او یا هم د هغو مطالب اوریدل خوښوي چې په خوانی خبرونه کې تاسو ته خبره شوې دي، تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلی و، اوس هم ستاسو پام د هغه ریپورت اوریدل ته راړوم چې زما همکار رحیم الدین ورخیل له افغانستان څخه راستولی. له هغه وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدی سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه مرکه ولرو.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره د ثبات په حال کې وي، خو د 13 اکتوبر میاشت راهیسې د دوړ لوريو ترمنځ اړیکې لا زیاتو ترنګلتیاو سره مخ شوې دي. د ترنګلتیاو سره زیاته شوې چې په فبروري کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د دې بریدونو وروسته طالبانو هم د پاکستانی لوري پر وړاندې غچ خستون کې بریدونه پیل کړل. د نګدې درې اونې په تر دوه سره دغه نخت لا هم دوام لري. په دې ترڅ کې د سیشن به پښپا پاکستانی جټ الوتکو په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې ووښتلې چې د طالبانو وانځبي غلام مجاهد په دیړه وویل چې په کابل کې د پاکستانی پوز د هوای بریت لامل د روغ د کسانو د درملنې پروختون کې مرګ ژوبله وخته ده. د طالبانو حکومت د پاکستانی ځواکونو د بریدونه په کلکو ټکو غندلی او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف بشر ضد عمل بللی دی. له همدې سره په خوست ولایت کې هم پاکستانی ځواکونو د مارچ په 12مه په دریو سیمو باندې بریدونه کړي چې له امله یې څلور ولسي وګړي وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. پاکستان دغه بریدونه د هغه وسلوالو پر ضد یادوي چې د افغانستان له خاورې څخه یې پر پاکستان بریدونه پلان کړي دي. طالبان بیا په پاکستان کې نامنې د هغه هیواد کورنۍ ستونزه بولي او زیاتوي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. د ملګرو ملتونو ادارې په ځانګړي ډول یونما د پاکستان په هوایي بریدونو کې د افغان ولسي وګړو مرګ ژوبله پټاګه کړې. د مارچ تر 12مې یونما د شپېتو ولسي وګړو د وژل کېدو او د یو سلو درې څلوېښت نورو د ټپې کېدو راپور ورکړی. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د راپور له مخې یوازې په تېرو لسو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څلېرویشت ملکي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. پاکستان بیا ادعا کړې چې په دې بریدونو کې د وسلوالو مرکزونه هدف ګرځولي دي. جیو نیوز د پاکستان د اطلاعاتو وزیر له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه پورې شپږ سوه څلور اتیا افغان طالبان او د هغوی ملاتړي وژل شوي دي او نهه سوه دولس نور ټپیان شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د غربي نړۍ لخوا ماموریتونه ترلاسه کوي تر څو په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معرج وایي د پاکستان هدف دا دی چې د داعش په څیر ډلې فعال کړي تر څو مرکزي آسیا، چین او ایران ته ګواښ جوړ کړي.
پنجابي یا پاکستانی چارواکو ته غربي نړۍ پروژه ورکړې ده تر هغه چې دغه سیمه نارامه کړي او دلته په افغانستان باندې بریدونه کول د دوی همدا موخه او هدف ته تر هغه چې دلته داعشانو په نوم باندې ډلو ته پل راولي او مرکزي آسیا ته، چین ته، ایران ته او تهدید جوړ کړي. نو دا وجه ده چې دوی بیا هدف حملې کوي. ګورې د لس مترې کې طالب ولاړ ده په غاملا نه کوي، راځي بېګناه کسان ماشومان وزني او داسې کوم سیستماتیک جنګ هم نه کوي لکه توپ تیارې ټانک لښکر راولي. متاسفانه داسې ماموریتونه پاکستان ته ورکړل شوي دي او افغانستان د دوی لاسه متضرر ده. له دې وروسته به کېدای شي که افغانان په خپل منځ کې اتحاد ولري، طالبان هم یو څه اصلاحات راولي، ملت سره یو ځای سي، نو پاکستان به بیا نو دا جرات ونه کړي او دا تیری نه به لاس واخلي.
د چارو کارپوه خلیل احمد نادم بیا وایي چې پاکستان لسیزې په افغانستان کې لاسوهنه کړې، تروریستي ډلې روزلې دي او د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ جوړ کړی دی. نوموړی باور لري تر هغه چې پاکستان خپل منفي سیاسي کړنې بدلې نه کړي، په سیمه کې د امنیت راتګ او ثبات ناممکن دی.
پاکستان اقلا اوه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، تروریستان روزي افغانستان ته لیږي او د افغانستان زیربناوې خرابوي. دا ټول د پاکستان د منفي سیاست لامل دی. نو افغانستان هیڅ وخت پر پاکستان تجاوز نه دی کړی، حتی د شوروي د مداخلې په وخت کې هم دا کار نه دی کړی. د امریکې شل کار موجودیت په افغانستان کې هم افغانستان دا کار نه دی کړی، که څه هم پنځوس هیوادونه د افغانستان تر شا وو. اما اوس ګوره چې پاکستان پر افغانستان باندې یرغل کوي، بل دا چې اوس خو دې حالت رسیدلی تر څو چې پاکستان تجزیه نه سي، نه په سیمې کې امنیت راتلای سي، نه په جهان کې امنیت راتلای سي، او په منځنۍ آسیا کې هم وضعیت بدغه سي. په دې چې پاکستان دومره تروریستان روزلی دي او هر خواته استوود دي چې بالاخره هر تروریستي عمل چې بیا کشف شي پایلې ګوره چې منشای ګوره چې پاکستان وي.
پاکستانی ژورنالیست طاهر خان بیا د دې کړکېچ لامل د پاکستانی طالبانو شتون ګڼي او وایي چې د دې ستونزې حل لپاره د دواړو لوریو ترمنځ خبرې او همغږي اړینه ده.
تر لوی موضوع هم دغه د پاکستانی وسلوالو ډلو ده او پاکستان یې رسمن دغه په وار وار ذکر هم کوي. موضوع خو دغه یوازې نه ده، او د پاکستان سره دا خبره هم بیا اضافه کوي که دا مسله حل شي نو افغانستان سره زموږ بلډ مشکل شته نه. نورې مسالې داسې دي چې هغه خو کویم نو د هغې خو پخوانی دي، اوسنی خو نه دي. اوس خو دغه مسله د طالبانو واکمنۍ نه وروسته د افغانستان کې د حکومت د نوي حکومت طالبانو راتلو وروسته دا مشکل پیدا شو کنه. هسې خو تعلقات د مخکې نه خرابي، خو داسې حلف خو نه وکړل اوسنی چې کوم حالت دی. نو دغه یو بنیادي علت دی. وړې وړې مسالې به نورې وي، خو د هغې بنیاد د هغې بنیاد جنګ نه شي جوړېدي چې د هغې بنیاد باندې دواړه هېوادونه یو بل خلاف د طاقت لوی استعمال وکړي. نو بنیادی عمدہ چې دغه ډلو فعالیت او پاکستان دا نظر په وار ورده چې دغه جرړه چې د افغانستان ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي د سمحال په زیاتېدو دي چې د طالبانو مشرتابه بیا په خپل اختریس پیغام کې پر افغانستان د پاکستان د بریدونو هیڅ یادونه نه ده کړې او یوازې له بهرنیو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي
قدر من اوریدون کو اوس هم زما همکار اسلام گل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده لغت خبر په پاکستان کې د ورسته مهم او پیښو پاړه وورو افریدی صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د ورسته مهم او پیښو پاړه معلومات شریک کړه
مننه منیب صاحب لمړنۍ خبردارې چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر یو بل باندې د بریدونو چې کومه لړۍ ده د پاکستان د لوري د شپې د ضرب الحق چې کوم عملیاتي دغه په ترڅ کې د افغانستان په ځینو سیمو کې بریدونه شوي دي د تورخم تنزدې د پاچا مینې سیمې خلکو چې دي د پاکستان پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د اختر په دغه ورځو کې چې دي د ډزبندۍ اعلان شي او خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې دي دغه شانتې په پاکستان کې د ګازو د زیرمو د ختمېدو خبرداری ورکړل شوی دی او دغه شانتې د تیلو په اړه باندې هم دولت ته چې دي وینا شوې ده د پټرولیم د وزارت د لوري
افریده صاحب لکه څنګه چې تاسو د افغانستان په ځینو سیمو کې د پاکستان هوایي بریدونو ته اشاره درلوده طالبان وایي پاکستان د تیر شپې په بریدونو کې په کابل کې د روغ د کسانو یو روغتون په نخه کړای دی د رسنیو په ریپورتونو او ویډیوګانو کې هم لیدل کیږي چې یو روغتون اور اخیستی دی د طالبان حکومت مرستیال وایند حمد الله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه برید په سیمه ایز وخت د شپې 9 بجې په روغتون شوی او تر دې دمه د مړو شمیر څلور سوه کسانو ته رسیدلی په داسې حال کې چې شاوخوا 250 کسان ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د پاکستاني ځواکونو د بریدونه په کلکو ټکو غندلي او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی دی که مهرباني وکړئ د پاکستان د موقف په اړه معلومات شریک کړئ چې پاکستان په دې اړه څه وایي آیا پاکستان مني چې په کابل کې یې بې ګناه خلک په نښه کړي دي
منو سره څه چې پاکستان د رسنۍ چې دی او د پاکستان د دولت د ریس چې دی دا غي د لارې وړاندې شوې دی په غي کې ویل شوې دی چې د ضرب الحق عملیات چې کوم دی هغه پیل دی یعنی دا په افغانستان کې هغه عملیات چې د پاکستان د لوري چې دی هوایي بریدونه تر سره کیږي نو دا غي پترس کې د په دغه خبر کې ویل شوې دی چې د مارچ د 14 منټې یعنی د 13 شپې چې دی نو وخت چې کوم عملیات تر سره شوې دی په غي کې دا ویل شوې دی چې د کابل او د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې دي هغه نظامی ځایونه یا هغه ځایونه چې چېرته کې د وسلې چې دي یا چودیدونکو مواد پر ځای وو یا حاضر میوي هغه په نهه کړ شوي دي بل لورې ته د دولت د لورې چې دي هغه تور یا هغه بیان په دریس کې چې د افغان طالبانو د لورې ویل شوي دي چې په دغه بریدونو کې چې دي یو روغتون چې چېرته کې د په نشه بخت خلکو درملنه کې د هغه ځای هم په نهه شوي دي او د یو شمیر د ناروغانو یا د خلکو د وجل کېدو خبر ورکړ شوی دی یا دا شوی دی نو پاکستان دغه خبر رد کړی دی او د دولتي سرچینو ویل دي چې دا د افغان طالبانو د لوري چې دی بې ځایه تور دی او دوی هیڅ کوم داسې ځینې نه پنخه کړی چې پای کې دی وګړي پنخه کیږي یوازې دوی هغه ځینې چې چته کې نظامی چودزین کې مواد یا د اسلحه چې کوم زیرمې دي هغه پنخه کړی دی او تیر شپه هم چې دی د غزینې پنخه کړی شوی دی بلور ته پیپل ته نږدې دی سرچینو ویل دي چې د دوه عملیاتو یا د دوه هوایي بریدونو غوښنه چې دی هغه تر لر لر پر اوریدل شوی دی خو اوس پاکستان په خپل دغه دریز باندې ولاړ دی او په ټولو پاکستانی رسنیو کې چې دي ځنې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي چې په هغه کې د غزینو په نخره شوې دي او د دولت د لورې دا هم ویل شوې دي چې چېرته کې د عملیات شوې دي نو هغه ځینې کې ډیر زیات اور لګېدلې دي چې هغه د خبره په ډاګه کوي چې دوی د اسلحه ډیپو یا زیرمې چې دي په نخره کړې دي
افریده سپتا سودې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د تورخم دروازې ته نږدې د پاچا مینې په سیمه کې ځای خلک د پاکستان او طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د اختر په ورځو کې اوربند وکړي که مهرباني وکړي په دې اړه لوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ
دغه شان ته د مونیس چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاچا مینه سیمه ده چې د افغان د تورخم دروازې ته نږدې ده او دغه شان ته اول خان کلی دی چې هغه بالکل دغه دروازې ته نږدې دی او دا لومړني کلی دی چې عادي خلک پکې ژوند کوي د دغه ځایونو نه تر اوسه پورې د لسو زرو نه سوا عادي خلک چې دي هغه بې کوره شوي دي نورو سیمو ته تللي دي یا د اورګاډي چې کوم ټونلونه دي پر هغې کې پر عرضي توګه پناه اخیستې ده تېره ورځ دوی چې دي یو غونډه کړې وه او په هغې کې پر دواړو غاړو باندې غږ کړی وو چې د اختر په دغو ورځو کې چې دي باید چې اوربند پیل شي ځکه چې خلک ډېر زیات په مشکل کې دي. د دې نه وړاندې هم په لوړګي سیمه کې د سیاسي او ټولنیز فعالانو او تجارانو چې دي هم یو غونډه را جوړه کړې وه چې پر هغې کې پر دواړو غاړو باندې غږ کړی وو چې باید اوربند پیل شي او دې خلکو ته پکې زیان اوړي. دغه خبره د یادونه ورده چې دغه د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ چې کومه دغه شخړه پیل شوې ده د هغې له امله د تورخم دروازې ته نږدې په پاچا مینه او بلخان کلی او دغه شان ته په شلمان او په جاترال کې د رندو سیمېنه چې دي هغه 1500 کورنۍ چې دي هلته کې بې کوره شوي دي او د مشکل ژوند سره مخامخ شوي دي. بل پولې ته څیرمه چې دي په بیلابیلو سیمو کې مکتبونه تر نامعلومې مودې پورې تړل شوي دي. که څه هم د مارچ د 1.5 نیټې نه د 9 د 10 ټولګي ازموینې پیل کېدونکي دي په دغو یادو سیمو کې خو لا تر اوسه دولت پر دې اړه هڅه پرېکړه نه ده کړې چې د دغو زده کوونکو د ازموینې به په کوم ځای کې اخیستل کېږي او ورکول کېږي.
افریدی صاحب، د دې ترڅنګ تاسو په پاکستان کې د ګازو او تیلو زیرمو موضوع ته هم اشاره درلوده، لکه څرنګه چې تاسو څو ورځې مخکې ویلې چې په پاکستان کې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي. اوس تاسو راپورونه راغلي دي چې په پاکستان کې د تیلو او ګازو زیرمې په ختمېدو دي. که مهرباني وکړئ په دې اړه لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې د ګازو او تیلو زیرمې څه وخت په پاکستان کې ختمېږي.
د منیب صاحب دا چې تیر ورځ د سنا د کمیټې ځانګړې کمیټې چې دا د پېټرولو یا د انرژي د هغې غونډه وشوله چې مشري یې د سنا د مجلس غړي منظور احمد کوله. په دغه غونډه کې د دې جاج واخیستل شو چې په هیواد کې د تیلو د بیو او د زیرمو په اړه باندې معلومات ترلاسه شي او د دې لپاره چې دي یوه کنډاره وټاکلې شي. غونډې ته د پېټرولیم د وزارت سکرتر چې دي هغه وویل چې په هیواد کې چې دي اوس د ګازو چې کومه زیرمه ده چې ورته ایم ان جی ویل کېږي، یعنی جغه انرژي هغه ګیس یا ګاز چې هغه په انډستري په سکتور کې یا صنعت په سکتور کې چې هغه کارول کېږي او تر ډېره حده پورې د دې نه انرژي اخیستل کېږي او دغه انرژي په زیات مقدار سره چې دي هغه د قطر نه راوړل کېږي. نو اوس هغې ته ویل شوي دي چې د اپریل په 14 نیټې پورې به دغه زیرمه چې دي هغه ختم شي او د دې له امله به چې دي د فابریکو چې کوم دغه د برخه ده پر هغې باندې به د دې اثر وي. په غونډه کې دا هم وویل شول چې خام کم تیل چې دي هغه به تر یو ورځو پورې چې دي زیرمې شتون لري په هیواد کې، او دغه شانتې ډیزل 21 ورځې، پېټرول 21 ورځې، ایل پی جی چې دي 9 ورځې، او جی پی 1 چې کوم دی هغه 14 ورځې چې دي هغه په پاکستان کې چې دي د دې زیرمو چې دي هغه ورځې شتون لري. پاکستان په سلو کې او یا برخه چې دي د منځنی ختیځ نه چې دي هغه د انرژي په برخه کې استفاده کوي او د دې ځنه اخلي، او د سلور نه تر 15 ورځې پورې چې دي د انرژي چې کوم دغه دي سمندري جازونه دي هغه تر پاکستان پورې راځي. خو چې اوس د ایران، امریکا او د اسرائیل ترمنځ چې دا کوم جنگ پیل دی، هغه د عمل چې دي په د نورو هیوادونو ترڅنګ پر دې باندې هم چې دي په پاکستان یې ډېر بد اغیز او تاثیر دی. تر ټولو مهمه خبره پکې دا هم شو چې یو خد تیلو بای جګی شوی دی، بل طرف له په هیواد کې چې دي ځنې هغه شخصي کمپنیانې یا مالکان د دوغو به قانونا توګه په ناقانونا توګه باندې د دې زیرمه کول یا ذخیره کول هغه څه دي چې دوی نه یوازې مالی ګټه ترلاسه کوي، ورسره به خلکو ته هم ستونزې او مشکلاتونه سیوا کیږي، او وزارت نه غوښتنه شو چې باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
افریدی صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
Thank you.
قدر من اوریدونکو زما همکار استمعی شفیقی د استرالیا د ګمرک د قوانینو په اړه یو رپورت برابر کړی. راځي چې دغه رپورت په ګډه واورو.
تاسو کله چې استرالیا ته ننوځئ نو لومړی د ګمرک د کنټرول افسرانو سره مخ کیږئ. د استرالیا د سرحدي ځواک افسران په دروازه کې تل دې ته تیار وي او هڅه کوي منع شوي توکي هیواد ته داخل نشي. د استرالیا قوي حیاتي خوندیتوب یا بایو سیکیورټي زموږ د ځانګړي چاپیریال، اقتصاد او د ټولو د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی دی. مخکې له دې چې د خپل سفر بکسونه وتړی، دا مهمه ده چې پوه شئ کوم توکي له پولې تیرېدای شي او کوم نه، او که د حیاتي خوندیتوب اصول له پامه وغورځول شي څه پایلې لري. د استرالیا د حیاتي خوندیتوب قوانین د نړۍ تر ټولو سختو قوانینو څخه ګڼل کیږي او دلیل یې هم څرګند دی. استرالیا چې یوه جلا جزیره هیواد دی، ډیری آفتونه او ناروغۍ له ځانه لرې ساتلې دي، خو دا ساتنه د خلکو پر هوښیارۍ او پاملرنې ولاړه ده. د خوړو او نباتي توکو اوږد لیست شته چې استرالیا ته یې راوړل منع دي، ځکه کېدای شي هغه آفتونه او ناروغۍ هیواد ته راوړي چې تر اوسه یې مخه نیول شوې. د کرنې، کب نیونې او ځنګلونو وزارت د مسافرو د پالیسۍ او عملیاتو مرستیاله سکرتره ویکی فیشر وایي
Our biosecurity status on this great big island is absolutely essential for our trade, for our community comfort, for our agricultural productivity, and for our beautiful environment and our incredible native species. That is what we are trying to protect, the economy and our community and our way of life and our environment.
کرنا په ټول استرالیا کې د زرګونو خلکو د ژوند سرچینه ده. د حیاتي خوندیتوب قوانین دا هم یقیني کوي چې استرالیا وکولای شي له آفتونو او ناروغیو پرته په نړیواله کچه سوداګري وکړي. همدا دلیل دی چې کله تاسو استرالیا ته د الوتکې یا بیړۍ له لارې راځئ، باید د راتلونکو مسافرو کارت یا انکمینګ پسنجر کارت ډکړئ. دا هماغه کارت دی چې په الوتکه کې درکول کیږي یا هوایی ډګر ته د ننوتلو پر مهال یې ترلاسه کوئ. کله چې موږ د کارت ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړو، نو د استرالیا د سرحدي ځواک افسرانو ته خبر ورکوو چې ښایي له ځان سره کوم داسې توکي راوړو چې منع شوي وي. ډیری وخت کیدای شي موږ ته پخپله هم نه وي معلوم چې کوم توکي منع دي.
That yellow card, the IPC or the incoming passenger card, is a legal document. You are declaring on that legal document whether or not you are carrying any sort of food items, for example. So any plant products, any animal products, any dirt on your boots perhaps, all food, plant material, animal products that might seem harmless must be declared.
که تاسو له ځان سره خواړه لرئ، نو باید څه وکړئ؟ که بوټونه مو په خاورو ککړ وي یا که د خپلې کورنۍ لپاره ډېرې ډالۍ له ځان سره راوړئ، نو باید څه وکړئ؟ میرمن فیشر وایي که تاسو له ځان سره هغه څه راوړي دي چې پر کارت لیکل شوي، نو باید څرګند یې کړئ او په کارت کې په ډاګه کړئ چې تاسو دغه توکي له ځان سره لرئ. هغه زیاتوي
The declaration then means that you go and see a biosecurity officer who will be able to assess whether or not the goods are a biosecurity risk or whether they are okay to go through. So there are some things like chocolate or processed lollies which have got no biosecurity risk. But if you are not sure, you declare it.
د یو توکي څرګندول او اعلان دا معنا نه لري چې هغه به حتماً ترې اخیستل کیږي. په ډیرو مواردو کې افسران یوازې خطر ارزوي او خوندي توکي پرېږدي چې تیر شي. که د کارت لوستل یا پوهېدل درته سخت وي، نو مرسته شته تر څو تاسو وکولی شئ ټول توکي په سمه توګه اعلان کړئ. د استرالیا د سرحدي ځواک سرپرست مرستیال مشر نیل سنگ وایي د حیاتي خوندیتوب افسران تاسو سره مرسته کولی شي.
The international passenger card comes in 48 different languages, so we can cater for people from all different countries that arrive into Australia. And the Australian Border Force officers are available once you arrive at the immigration line and they can assist you with your incoming passenger card.
تجربه کار مسافر الینی مورسلو خبرداری ورکوي چې دا ډیره مهمه ده تاسو په دقیق ډول پوه شئ چې په بکسونو کې مو کوم شیان ایښي دي. نوموړی د خپلې یوې تجربې په هکله وایي کله چې هغه له ګمرک تیرېدله د آسټرالیا د سرحدي ځواک افسرانو د هغې په بکسونو کې لوړ خطر لرونکې غوښې او د لبنیاتو محصولات وموندل.
They were very annoyed and I was terrified, of course. But as it had happened, my mother had put those things in my suitcase at the last minute without my knowing. And I told them that. So they confiscated the goods and they let me go and warned me. They said, do you know you could be fined or go to prison for that?
میرمن موتسلو بختوره وا او دای لومړی او وروستی خبرداري وو د منشوي توکو لیست وګدی نو هر څوک نه پويږي چې کوم شیان اجازه لري او څه باید اعلان کړي. نیلسنګ وای کډاره نه یاستي نو حتمان یې اعلان کړي ځکه ځینې وخت هغه څه چې تاسې خوندي ګڼئ هماغه د لویو جریمو سبب کیدای شي. هغه توکي چې امنیتي خطر لري لکه وسلې، ناقانونه نشه یي توکي، خطرناک مواد او حتی ځینې تیره شیان دا ټول تر سختو مقرراتو لاندې دي او دا ټول باید په څرګند ډول اعلان شي.
But if it is something that's brought in such as a slingshot and you want to wear that it is a private item unless it's concealed and hidden. Once we go through an interview process, we'll work out different penalties. Usually, if you haven't deliberately done something wrong, then the item will just be seized off you. But if you have deliberately intended to hide it from us, then obviously there'll be further consequences which can lead anywhere from seizure, infringement notices, up into jail time.
هر هغه څه چې پرې ډاډه نه یاستئ اعلانول یې د حیاتي خوندیتوب افسرانو ته دا لار برابروي چې خطرونه وارزوي او د بهرنیو آفتونو د راتګ د ګواښ مخه ونیسي. میرمن فشر خبرداری ورکوي چې جریمه هغه وخت لګیږي چې تاسې د راتلونکو مسافرو پر کارت ټول شیان رښتینی اعلان نه کړئ.
So if you turn up and you say, I've got no food products in my bag, but the biosecurity officer asks you, are you sure? And if you say, you know, I've got no food products, I've got no plant products, I've got no animal products, then if your bag is screened or the dog checks your bag over and we find that you do actually have material.
قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پایتن کې دی شوی او تاسو لمنتیا او د خپل همکارانو لمرسته څخه مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه پر ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت وړم. دا غسه نور کې سه هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اوري.